دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې محرکلې کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې پاړه په ریپورتونو کې د کندهار په پرونی پیخه چې د دې ولایت د امنیت قومندان او د ملي امنیت رئیس پکې وژل شول ریپورتونه لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونه ده دا ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق وژنه غندلې او ویلي دي چې افغانستان یو وطن پال افغان له لاسه ورکړ. د برتانیا یو جوګ پوړی چارواکي وایي هیله من دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثبات راتلونکي او د ډیموکراسۍ په لور یو ګام وي. او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جوګ پوړو وزیرانو پرون وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ دغلته جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق ته وشل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی. د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې د جنرال میلر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي دی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. جنرال رازق پرون د کندهار د والی په دفتر کې په ډزو وژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والی یو ساتونکي وروسته لاغې ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حال کې و. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت هم منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار د امنیي قومندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قومندان سکاټ میلر و. اسوشیتد پریس خبري اژانس ته یو امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوټلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود وای د ټسو پر مهال د بریدګر له هدف روخانه څرګندیده چې هدف جنرال عبدالرازق او امریکایي جنرال چې عمل ته نږدې ولاړو هدف نو. بل خواته د نړۍ بیلابیلو مشرانو او د سیمې د هیوادونو چارواکو د کندهار پر پیخه خوشینه خودلې. د پاکستان د پوز ویان جنرال اسف غفور پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې د پاکستان لوی درسیز د حمله غندي. ویان د لوی درسیز جنرال جاوید خمر باجوله قبل وای چې د افغانستان سوله د سیمې د سوله لپاره خورا مهمه ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له دفترم په یو خبري شوی بیانې کې د بریډ غندل شوی او د سولې دښمنانو کار بلل شوی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم پر ټویټر په دې برید ژوره خواشینی خودلی او دایې خندلې ده. د برتانیې یو جګپوړی چارواکي وایي د هیله من دی چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات به په دې هیواد کې د یو باثبات راتلونکي او ډیموکراسۍ په لور یو بل ګام وي. د آسیا پاسیفیک په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر مارک فیلډ پرون په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د افغانانو لپاره یو نوی فرصت وباله.
has not been easy at times preparations for the
په هیګم د پړاو ته رسیدل اسانه کار نه و. د انتخاباتو لپاره د تیاری بهیر ستونزمن او زه پاتیر د تشدد د پیخو لکبله اندېخمن يم. خو د افغانستان خلک کولای شي پر خپل لاسته راوړنو و بیاړي. په پام کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له غزنی پرته د افغانستان پاتې ټولو درې درش ولایتونو کې سبا یعنی د تلې د میاشتې پاتې وشتمنې ټاټ تر سره شي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپوړو وزیرانو پرون پنځشنبه وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه په یو کانفرنس کې راتلونکي ونې جوړیږي. د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیه په خاطر ګډون وکړي. دا پریکړه وروسته لاغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفارت رسنیدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د خاشقچی د قضیه په اړه معلومات ورکړل. منوچن لدې کتنې ورسته په ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل دا ولسمشر ټرمپ پریکړه وکړه چې دیبه په دې کانفرنس کې ګډون نکړي. دا کانفرنس په سعودي عربستان کې د ولیعت بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر 28 نیټې نه تر 25 نیټې پورې پلان شوی. خو پر امریکا سربیره یو شمېر اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم ویلي چې ګډون نه پکې کوي. جمال خاشقچی د اکتوبر په 2مه په استانبول کې لادرک شو. دا ترکی رسنوی دا ریپورتون لمخې نو مولای د سعودي په کنسلګری کې د نن وژل شوی خصوصي چارواکو د ادارې رد کړی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي وجیټ الوتکې د ازوف سمندرګي پر سر د تمرینی الوتنو پر مهال نسکوره شوې او دواړه پیلوټان لا درکه دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د دې ال نه هدر ډول الوتکې پیلوټان مخکې لدې چې الوتکه د جنوب لویدیځ کرسنادر سیمې سواحلو ته نږدې پر اوبو پریوزي خپل ځانونه د پراشوټ په وسیله خوځار کړي دي. بیان زیاتوي چې د پیلوټانو د بندونو لپاره عملیات پیل شوي. روسي خبري ایجنسیونو د یوې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې ښایي پیلوټان ژوندي وي، مګر مرستندوی ټیمونه یې تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. روسیې دفاع وزارت وایي په الوتکه کې مهمات نه وو. د دوی د لومړنیو موندنو له مخې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزې دي. روسیا او څو نور هیوادونه د هوایي ځواکونو په پانتونونو کې تمریناتي الوتنو لپاره په چک جمهوریت کې په 1980 کلونو کې له جوړو شوو ال نه دېرش الوتکو کار اخلي.
ورسمال ماده د چې ویل کیږي د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا چې د تیر ورځې په پیښه کې ټپي شوی وو په روغتون کې د جوړو ټکو
دوستانو سمګه کلاس ساده رادیو ناوري خبرونه مو واوریدل. تاسو کولای شئ دا نور خبرونه زموږ په پانا ساده رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولې. دا د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته څنګه شوې ده. خو مخکې لدې نه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو څو ریپورتونه راخلو. په کندهار کې پرون په یو پیخه کې د کندهار د امنیه کمانډان او همدارنګه د کندهار د ملي امنیت رئیس ووشل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه په یو ویډیو پیغام کې د پیخه وغندله او وی ویل چې د کندهار د وضعیت د ارزونې لپاره د افغانستان د ملي امنیت د رئیس محمد معصوم ستانکزی په مشرۍ یو هیئت کندهار ته استول شوی څو د پیخه وڅېړي. پیخه داسې مهال رامنځته شوله چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په کندهار کې له امنیتی او ځایي چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې وروسته د وتلو په حال کې وو. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې د جنرال میلر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. په عین حال کې په یو تازه ریپورت کې چې څو شپې مخکې راورسید د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د کندهار د امنیه کمانډان وشل کېدلې وزایي بللې خو ټینګار کړی دی چې دا پیښه به د دې ولایت په امنیت کې کوم منفي اغیز ونه کړي. چارواکي وایي د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پرون هغه مهال د والی د یو ساتونکو په ډز وژل شول کله چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر سره د یو امنیتي غونډې وروسته له غونډې د وتلو په حال کې و. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په سنگاپور کې د یو امنیتي کانفرنس سرسنګ خبريالانو ته ویلي دا د رازق وژل کېدو ته په کندهار کې د کوم داسې څه په نظر نه ګوري چې دغه تب په حالاتو کې کوم ستر بدلون راولي. ماتیس یا تکړه د خوشنوون کې د چې افغانستان یو هیواد پال شخص لاله سور کړ او دای وزایده خو زیاته کړی فکر نکوم چې دا زایده او د محل یغی سی ولري. نو مولي په دې اړه چې دا برید په انتخاباتو کې چې د شنبې پورستر سره کیږي د خلکو په ګرونه خیز وکړي کنه ول چې په دې اړه څه ویل وخت څخه مخ کیږي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پام پیو په کندهار کې دا برید غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي خودلې ده. په تیر خبرونه کې مې په کندهار کې د ازادي رادیو له خبريال صادق رښتینی و پوښتل چې د پیښې تازه جزئیات د ایتات په لاس ورغلي. هغه راته وویل
ورسمال ماده د چې ویل کیږي د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا چې د تیر ورځې په پیښه کې ټپي شوی وو په روغتون کې د جوړو ټپونو له امله ساور کړي، خو تر اوسه لا معتبر سرچینو د دې خبر تایید نه دی کړی. البته زلمی ویسا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی وو. نوموړی مخکې د پکتیا او تر هغه مخکې په شمال کې د شاهین کلي ورته کمانډان وو. زه غواړم چې د تیر ورځې د پیښې په اړه یو انځور اوریدونکو ته ورکړم چې تیر ورځ په کندهار ولایت مقام کې تر شاوخوا دوه ساعته غونډې وروسته د کندهار والی زلمی ویسا امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق د بهرنیو ځواکونو د کاتې ملاتړ د ماموریت کمانډان میلر دوی د غونډې د تالار څخه د باندې راوځي او خبریالانو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. کله چې خبریالان رخصتېږي، یوه ډله د باندې له ولایت څخه راوځي او بله ډله مطبوعاتي دفتر تالار ته ځي او چارواکي بیرته د غونډو تالار ته ستنېږي. والي زلمی بیسا، کمانډان جنرال عبدالرزاق، د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل، د زون کمانډان نبیل هام، او د ناتو د قدس ملاتړ کمانډان میلر، او په جنوب کې د ایساب کمانډان، دوی د باندې راځي د غونډو له تالار څخه راوځي تر څو میلر رخصت کړي او د ولایت مقام د شاه له طرف څخه تیاری ته پورته کړي. د تالار څخه تر راوتلو وروسته سمدستي ډزې کېږي. البته دغه وخت د خبریالانو له ډلې څخه یوازې د ملي تلویزیون کامرامین په سیمه کې و چې په ډزو کې وژل شوی. هغه معلومات چې د چارواکو لخوا د خبریالانو سره شریک شوي دي، ویل کېږي چې د ګلبدین په نوم د والي وساتونکي پر چارواکو ډزې وکړې، چې په پیښه کې کمانډان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل وژل کېږي. والي زلمی ویسا، د زون کمانډان سخت ټپیان کېږي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د کندهار هوایي ډګر ته، البته د دوی نظامي روغتون ته انتقالېږي. البته تېره شپه د کندهار د امنیت او د پیښې د څېړنې په موخه د افغانستان د ملي امنیت د رئیس معصوم ځانیزي په مشرۍ پلاوی هم کندهار ته راورسېدی. البته دغه پلاوی سره یوځای د کمانډو سرتیري هم رارسېدلي دي، سره د دې چې تېره شپه په کندهار ښار کې چوپتیا خپره وه او خلکو یو ډول آرامه شپه تېره کړه، خو اوس وضعیت نورمال دی. دغه راز د کندهار قومي مشرانو لومړی یو غونډه وکړه او تر هغه وروسته د معصوم ستانکزي سره هم په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې د کندهار د امنیه قومندان په توګه دي د جنرال عزیق ورور کشر ورور تعدین وټاکل شي، خو تر اوسه لا حکومت دغه غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی.
رښتینی سبداره ته وایي چې تاسو پرون دغه خبري غونډه ته ورغلي وي، ځینو اوازو کې البته داسې ویل شوي دي چې ښایي د چارواکو ترمنځ کومه لفظي شخړه شوي، که څام په کابل کې د افغانستان لوی درستیز دا خبره په شدت رد کړه. تاسو دغه وضعیت څنګه ولیدل دي؟ چارواکو چې تاسو ته معلومات درکول په مخکې له دې چې برید وشي په خبري غونډه کې، عمومي وضعیت د دوی ترمنځ څنګه و، څه ډول و؟
د غونډې د پیل څخه بیا د غونډې تر خاتمه پورې هغه وخت چې لا هم ملل رخصت دی، د چارواکو ترمنځ کومه شخړه او لفظي شخړه نه رامنځته شوې. البته د دغه ګلبدین په اړه چې ویل کېږي، تازه البته د یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د کندهار د والي د ساتونکي په توګه دنده پیل کړې وه، لا هم ډېر وضاحت نه دی ورکول شوی. که څه هم ویل کېږي چې کندهار والي په مجموع کې 9 ساتونکي لري، او کله چې د والي د ساتونکي په توګه کوم کس دنده پیل کوي، دا یو اوږده پروسه ده او معمولا د دغه ډول چارواکو ساتونکي د یو خاص پروسیجر د لارې انتخابېږي. خو دا چې طالبانو نفوذ، البته دغه کس څرنګه طالبانو نفوذ کړی و، تر اوسه لا هم دغه پوښتنه بې جوابه پاتې ده.
دوستان، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري صادق رښتینی او چې له کندهارې د پرونی پیښې تازه معلومات را سره شریکول. پرون په کندهار کې د ولایت په دفتر کې دننه د یو ساتونکي لخوا په ډزو کې د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق، د ملي امنیت رئیس چې د کندهار د ملي امنیت رئیس ووژل شول. او د صادق رښتینی په ریپورت کې مو اوریدل چې داسې اوازې هم دي چې د کندهار والی چې زلمی ویسا چې پرونی په دې برید کې ژور ټپونه اخیستي وو، نن د ټپونو له کبله سا ورکړې ده. البته تر اوسه پورې معتبرو سرچینو دا رپورټ نه دی تایید کړی. د خبري مطالبه برخه پای ته رسوونیز پروګرام تر ازو تر یوې خبرتیا وروسته د ساده‌ای راډیوي مجله خبریږي.
د تلیاته بشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په نورستان کې د یو لرغونی باغ په اړه راپور برابر کړي.
دا خلک د سي اتفاق او اكو پر وخت اتفاق و چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وکړ دینا هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غورځول.
په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د شاعرۍ پر ارزښت غږیږي
چې پښتانه کا اخبار نه لري نو د دې هر چار بیا ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي کن یعنی د فکر د خوراول.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او سیاستوال کبیر رنجبر سره دغه په ژوند غږیږي.
هم غربي کلاسیک موسیقي سره مثلا ما د سیمفونی د باخ د بیتهوفن تغزه دیسکونه لرم.
زرپانه کې به لنډه کیسه کمال واوري.
هیڅ راته نه د معلومه چې عالم دین اصلا د کوم ځای وو، خو زموږ کلی ته ډیر په خواره غلی وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر میرزا خان اورمړ احوال واوري.
د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کوکاره.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومی د دیارلسم سرود روسي برخه واوري.
که په هغه نیمایی رڼا دنیا کې خزی اونجونې هم اوسیږي نو دوزخ ده. د خزمنو په صفت مې باور نشي، دوی نه تمه د وفا کولای نشم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
کچری په خوانی استوري تاریخ تزیر شو نو په دغه تاریخ کې به د نورو جالب او نادرو فرهنګونو ترڅنګ د ارباب الانواع په اړه ډیر خبرې واوري. دا استوري نه یوازې دا چې په نورو لرغونو ټولنو پورې تړاو لري، بلکې افغاني او پښتني ټولنه هم ترې پاتې نه ده. کله چې د لرغونو استرو او په دغو استرو کې د نورستان یادونه کوو، اندر یا اندرا په نورستان کې د شرابو یا سومار رب النوا دی. اندر په نورستان کې د جګړې د رب النوا گیخ ورور ګڼل کیږي، خو د دوی ترمنځ د ځمکو پر سر د جګړو او سیالیو ذکر هم شته. اندر عجب ذوق او تند درلودله. د ده په نامه یو لوی بڼ د اندر کوڼ په نامه هم مشهور دی. د په خپل باغ کې انګور او نورې میوې روزلې وي چې له انګورو څخه به یې شراب جوړول. دغه باغ شاوخوا 4000 کال لرغونتوب لري چې لا هم ګڼې میوهداري ونې لري. په دې اړه به وروسته راپور واورو، خو په پیل کې له مریم توخی د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
خوست کې د هنر نړیوال ورځ ون منزل شو. د خوست ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوای هنر د هر ټولنې په خلکو منفی او مثبت اغیز کولای شي، خو هنرمند کولای شي چې د مثبت پنځونې په مټ د ټولنې وګړي مثبت لور ته روان کړي. الفت غونډې ته په پیلي زوینا کې له ټولو هنرمندانو وغوښتل چې په خپلو هنرونو کې د سولې، مینې او ورورولۍ پیغامونه وړاندې کړي. په جوړه شوې غونډه کې زیات شمیر نور ویناوالو هم د هنر په ارزښت خبرې وکړې او د ټولنې له وګړو او هنرمندانو یې غوښتنه وکړه چې د هنر په مټ د نړۍ ګوټ ګوټ ته د سولې پیغامونه ورسوي. د غونډې په وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له لورې د هنرمندانو د هڅونې او د دوی د ښو کړنو له امله یو شمیر هنرمندانو ته ستاین لیکونه هم ورکړل شول. په هرات کې د قاب مهر په نامه د عکس نندارتون جوړ شو. د قاب مهر خونړی اثر د رامین فرهمن لمړنۍ کار دی چې د ښځو او ځوانانو په ګډون د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په سالون کې پرانستل شو. د قاب مهر د نندارتون جوړونکی رامین فرهمن د عکس د دغه نندارتون د پرانستلو هدف د ټولنیزو ستونزو منعکس کول وبلل او ویې ویل په دې نندارتون کې د ټولنې څلوېښت عکسونه د څلورو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي. د سریلانکا سفیر په سریلانکا کې د بختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. په کابل کې د سریلانکا سفیر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې د لرغونو آثارو نندارتون د سریلانکا په مرکز کولمبو ښار کې جوړیږي. د په کولمبو ښار کې د افغانستان د بختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست د همکار خوارۍ غوښتنه وکړه. حسینې صافۍ د دې تر څنګ چې په سریلانکا کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو په اړوند د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ، څرګنده یې کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو او د سیمه ییزو همکاریو په پراختیا او ټینګښت باندې ټینګار کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته به په سریلانکا کې د باختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره شي. دغه راز صافۍ د سریلانکا له سفیر څخه وغوښتل چې د دغه نندارتون د جوړولو تر څنګ دی په دغه هیواد کې د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي.
له میلاده شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل او دغه درې واړو ته د هغې سیمې خلکو د خدایانو په نظر کتل. گیخ، ماندی او اندر سر ورونه وو. گیخ مشر، ماندی منځوی او اندر پکې د ټولو کشر او خيار وو. کله چې دوی د خپل ځمکو د ویش پریکړه وکړه نو اندر لاړ او درې څانګې راوړي. یوه د زردالو داسې څانګه وه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو ګلدار څانګه او درېمه د انګورو د تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. اندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان د کانتیوا، ماندی پارون او اندر د واما سیمې واخیستی، چې په دې توګه تر ټولو ښکلی او سمسور سیمه د اندر په نصیب شوه او اندر پکې د اندر کون یا د اندر باغ په نوم یو باغ جوړ کړ. دا چې دا باغ اوس په څه وضعیت کې دی، زموږ همکار روح الله انوری ورغلی او پاړی راپور برابر کړی.
اندر کون یا اندربن د نورستان واما ولسوالۍ کې د پارون د سین څخه شاوخوا 3 کیلومتره په غره کې لوړ پروت دی. د باغ اوږدواله 3 کیلومتره او سوري 1.5 کیلومتر څخه زیات دی. په یاد باغ کې د ډول ډول میوه بوټي او ونې ولاړې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میولرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه په قسمونو دغه منورې صاحب مثال غزان نونې سمرخانه انار انګور دا شتاله مختارن دا خو عادي دغه اوس پهلن دغه مشته دي. املوکان هغه سابقې املوکان دي زراعتي نه، اوس زراعتي بعضی مالیوم دغه شو دی نال شو دی. دغه قدمات مخکینه قدمات اثر دی چاغهونه دی څوک دغه سونه څوک زر کار به اومد لري دغه سونه دی چار سل چا لاس نه دیواله نو څوک پیجن.
د واما باغ یا اندرکون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره یې د میوه پر شوکولو ناغه لګیږي او که هر بالغ انسان له یادو میوه یو دانه هم راوشو کوي نو یو غوابه په ناغه کې ورکوي او که ماشوم له ناغې سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ورکوي. خو له اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وجلو. حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړوي
بیا دا خلک د سی اتفاق وا اكو پر وخت اتفاق وچی دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وک دینا هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غورځول بنی ادمان. بیا اسلام رااله اسلام رااله نو یو برخانی چا چکوک یو غاغه ناخسته د شیواله چوخاله یو منجار وخت.
د باغ د میوه پر شوکولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ته رسیږي. په هر کور کې چې هر څومره نارینه او خزی موجوده وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي. په دې ورځو کې په باغ کې ډیره ګڼه ګوڼه وي. د هرې کورنۍ ونې او ساحه معلومه ده. په ناغه کې چې کوم څاروي ترلاسه کړي وي هغه حلالوي او په ګډی خوري. همدا سخت قانون دی چې اندر باغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی او د هر کال په تیرېدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی. اندر ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي اندر بابا وای. دوی وای اندر غوښتل چې د واما پخوانی کلی چې د اندربن ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سیند باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار د پاره یې د غره په څوکه کې یو ستر تیګه هم توګلې وه، خو عمر ورسره یاري ونه کړه او هغه تیګه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده. خلک وای اندربن کې په سترو تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د پاره له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو د پاره په تیګو کې ورته له تیر شوي ویلي او د نورو تیګو له توګل شوو لرغونو اثارو ښکاري چې اندرباغ شاوخوا 4000 کاله قدامت لري.
دا د کوپر وخت وه، ډېر وخت وه، د تاریخ هغه 3000-4000 کال به دی. بیا کوپر وخت کې دا درې تر لاونه دي دلته د ګټو دغه ټول اثارونه جوړ شوي دي. کوپر وخت
د دې تاریخ قدامت اکثر خلک په دې باندې آګاه دي چې 3000 کال یا 4000 کال قدامت لري وي.
د واما اوسیدونکو له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ولس سره مرسته وکړي، څو یې ونی او بوټي د څارویو او ځنګلي ژوو له ضرره وژغورل شي.
مهم د دې تاریخي باغ لپاره مرکزونه خواهش کوم چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوالو شي دي کی یا چار دیوالو شي دغه سمه خردار نه دغه تاوش دې خاطر باندې دې مری ټیم کې تقریبا د موسم د باغ رسیدو په ټیم کې دې کې ځان لیوانوم راځي، مثال یې شکنان نور موزر دا واشد زنوران راځي، دا میوم غرکې خوري هم پټی کې متظر کې پټی متظر کې کې دغه سره فصلوم کې دا دوه فصل غنمم کې دې کې هم جوارم کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د باغ د ساتنې او پالنې په خاطر څو ځله د اطلاعات او کلتور وزارت ته لیکلي وړاندیزونه لیږلي او خپل هم د یاد وزارت مسؤلینو ته په مخامخ خبرو کې د باغ د اهمیت په اړه پوره معلومات ورکړي، خو تر اوسه هغوی کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دغه باغ ډیر تاریخي باغ دی او د هغه آثار چې په دې باغ کې دي د هغې د معلومیږي چې حدودا 4000 کاله قدامت لري، ځکه د عصر حجري ډیر زیات آثار په دې باغ کې لیدل کیږي. په دې وروستیو کلونو کې زه خپل اطلاعات کلتور وزارت ته لاړم چې دغه باغ په میراث فرهنګي جهان کې شامل کړي، او د وزارت اطلاعات کلتور برخورد ډیر زیات سوړ و.
نورستانیان وای اندر یو رب نه وو چې خلکو به ورته د شرابو ورکوونکي خدای وایي. په پخوانی کافرستان کې چې ساحه د کابل سیند پورې غځېدلې وه اندر ډیر مشهور و، د اوسېدو ځای واما وه.
شاعران او یا نور لیکوالان به خامخا له دغې پوښتنې سره مخ شوي وي چې شعر څه ګټه لري. اکثرو به ځواب ورکړی وي او ځینو خو به د قناعت لپاره الفاظ هم نوي راټول کړي. دا چې شعر څه ګټه لري، ولې شعر لیکو او په ټولنه یې اغېز څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
استاد یو پوښتنه چې اکثره وخت کېږي چې دغه شعر بالاخره ټولنې ته خلکو ته څه ګټه لري، زموږ خلکو سره همیشه دغه پوښتنه په ذهن کې وي، د استاد په توګه تاسې څه ځواب لري؟
ګورئ، موږ د شاعر یا لیکوال په عامه کې یا په ټوله کې دا د ټولنې یو فرد دی. الله هره ټولنه کې اوس پیغمبران نه رالیږي، خو ټولنې ته عالمان رالیږي، پوه خلک رالیږي، هغه کې به دغه وړتیاوې چې موږ او تاسې دا بحث پرې روان دي دا وړتیاوې به ورکړي، د دې په خاطرې ورکړي دي چې ټولنه سمې لارې ته دی وګماري. یوازې په دې نه کېږي چې موږ وسایل ولرو، د هغې سره بیا شعور او پوهه ونه لرو. تاسې وګورئ، ما اوس خو رسنۍ هم زیاتې شوي، د یو پخواني دغه خبره ده غالبا د شعر هارو بهار د ترتیب او دغه په سریزه کې لیکي چې پښتانه که اخبار نه لري نو د دوی هر چاربیه ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي، یعنی د فکر د خورولو. موږ دوه ډوله تکلیف په ټولنه کې لرو. یو تکلیف داسې دی چې نیخ په نیغه صدمه ده، لکه منگا تاسی اوس پا عدب که عدب دی عدب دی پارا و عدب دی جوان دی پارا و دی طولنی دی پارا دام سیده چی منگ عدب دی جوان دی پارا چی آغا کمزو منگ مشران دی دی طولنی خلق دی آغ دی آغوی تواجو را وارو ام پا طولنیز لحاظ ام گوری حقونو پا لحاظ بانی تاسی و لسی عدبیت لستی دی زیاد هر لنده چی تاسی و گوری هر بدل چې تاسو وګورئ په هغه کې به داسې مسایل تاسو پیدا کړئ چې هغه زموږ په ټولنه کې نیخ په نیغه یو لور پلار ته څه نشي ویلی. خو ادب دی چې یوې خواته لور واقعي کې بلې خواته پلار واقعي کې او هغه ته هغه خپله خبره هغه د زړه راز ووایي چې یاره په ما به څه تیریږي. او دا هم یو ضرورت دی چې یو ځوان او یو پیغله دا به هم یو په بل ناغیزمن کیږي. دا شی نشته دی په ټولنه کې. خو زمونږ او تاسې ټولنه وګوره، زمونږ او تاسې ټولنه کې نارینه الک مور ته څه نشي ویلی، ورور ته څه نشي پاتې شوله. جنۍ چې هغه به اوس به کېدی شي ښاري دا ژوند بدل شوی دی، خو یعنی دا احساسات خپل څرګند نشي ویلی چې یاره که داسې یو کار وشي. نو ګورې دا اوس یو سایکالوجي خبره ده، دا یو درد شته. دا جنۍ بل ځای واده شوي، الک بل ځای واده کړی او هغه مالک هم خبر نه دی، دسمالې ورته راوړی، جنۍ هم خبره نه ده. بس یعنی داسې هم شوي دي، یو واقع داسې ده چې د ورور دسمالې دی او د ورور په خادۍ کې دی څرخ وهي لنډۍ وایي او اول ورته راغلی دی چې یاره تیم پلان کې ته ورکړي. بالکل ناخبره یې که نه. نو خبره زما دا ده چې موږ دغه شانتي ناروغان هم لرو په ټولنه کې چې ټول د دې ښکار دي. نو دا مسایل دي چې ډېر اړخونه دي. نو ادب خو داسې دی چې د ژوند نقش دغه دی.
یوه بله پوښتنه دا کوم استاده چې اوس مهال افغانان په ډېر بد وضعیت او حالت کې دي. دلته جنگ دی، جګړه ده، وژنې دي، بریدونه دي، چاودنې دي. په دغسې یو حالت کې چې موږ واقعي یو د یو شاعر رسالت څه کیدای شي چې ټولنې ته باید څه ډول پیغام ورکړي د شعوري ویښتیا لپاره، د وطن د خیر ښېګڼې لپاره؟
داسې دی چې تمن ما وویلې چې د شاعر یا د لیکوال دپاره چې د ټولنې سترګې وایي، د ټولنې غوږونه، خو دوی ته الله یو ذقاوت ورکړی دی چې یو مسله وګوري نو دوی ته دا قابلیت هم ورکړی چې نور سره شریک شي، یا د نظم په ژبه یا د نثر په ژبه. خو دا قابلیت دوی سره شته دی. ما سره به نه وي، زما هغه پیښه ګورم تیم ګوري، زه همدغو نه اغېزمن شم یوه شیبه چې ما دفتنې ګورم. خو ته داسې اغېزمن شي چې بیا قلم راواخلي او دغه خپل اغېز کې نور ټولنه هم ځان سره شریکه کړي او هغه ټولنه فکر وکړي چې یاره رښتیا هم دغسې حالاتو نه ځان ساتل پکار دي. نو دا دا د رسالت دی، په خپله د لیکوال او د شاعر رسالت دی او کوشش په همدې پکار دی. ما یو مضمون ولیکه یو وخت کې په دغې راډیوګانو کې او خصوصا په دې تلویزیونونو باندې، داسې د شعر په نامه، د نظم په نامه باندې داسې شعرونه مخې ته راغله چې هغه ټولنه د بې ثباتۍ خواته ځوانان داسې لارو ته متوجه کول چې هغه هیڅ خرابې لارې وي. ما نه یو چا دا مضمون ما ته مضمون راکړه استاذ مجله کې، مې په دې شرط در کوم چې ټولو رسنیو ته به دا مجله رسی. دا ژمنه ما سره وکړه، بیا مې مضمون ورکړ په همدغه شعر و شاعرۍ باندې و چې تاسې شاعران، حتی شاعران مې پکې په نخم کړه ځنې ځنې چې تاسې ځان سره سوچ وکړئ، تاسې کوئ څه، تاسې دا ټولنه کومې خواته وړئ، تاسې د خپلو مشرانو شعرونه هم لوستي دي، تاسې د هغوی لیکنې کته، تاسې د الفت صاحب مطالعه کړې دی، د هغه شاعري مطالعه کړې، یا هم خادم صاحب مطالعه کړې، یا هم دې ته ورته نو په معاصرو کې زمونږ او تاسې حمزه شینواري هم شاعري کړې، د مینې خبرې هم کړې.
بالکل.
هغه خو مینه کې ځان داخل کړی نه دی، یو داسې چې ته راسن یو چا ته لاس اچي، داسې احساسات، یو داسې چې ته د یو شي تعریف کوي. مونږ د ښکلا تعریف کوو، مخکې تاسې خبره وکړه.
بالکل.
مونږ د یو چا د ښکلا د ځوانۍ تعریف هم کوو، خو مونږ هغه خپل نفس چې دی چې بلهوسي ورته وایي، هغې ته مونږ اجازه نه ورکوو. حمید مومند هم وایي په هغه باندې دا تورونه، هغه وایي د حمید بلهوسي ناکسي نه ده، لټوي په خپل ورکه پسې هر مخ. دا خبره ده،
یعنی هغه ټولنیز سرحدونه باید
پام سرحدونه. تاسې د حمید مومند ټوله شاعري ولولئ، د مینې خبرې ښه پکې ښه مشهور دی، خو تاسو به جسم پکې ډیر کم چون هغه انسان دی د ټولو دی ډیر کم به داسې او هغه دغه د هندي سب ضرورت دی چې بازاري او په سراتیر شدا سي الفاظ او داسې جمله کې دي چې هغه د دې غرض د پاره چې دغه سب یو دغه ساتلی وصلې ساتلی نو ځنې بیتونه به پکې داسې دغه شي چې هغه کې جسم یو څه اندازې نه ډیر نه یو څه جسم پکې داخل شي خو مکمل شاعري وګوري د خپل تعریف کړي عبدالرحمن بابا د خپل تعریف کړي خوشحال بابا کړي دغه زور سره خو چون هغه خو قوبي مشره مو هغه بیا نیخ پنی خپل ځان ته هم خبره کړي زوی ته هم کړي که خزه په مخه ورغلی غلط کار کړي قوبي مشر دی نیخ پنی خبره ورته کړي دا
بل استاد اوس کدا سی پښتنه وکړو چې څنګه یو خپل شعر مونږه کولای شو چې لستونکو ته وړاندې کړو یا مثلا خپل شعر څه ډول باید
ګوري دغه خکولا چې دا د پخپل د پښتنې ده دا داسې و کلمه ده چې محسوسیږي او د کیفیت نه یا څرنګوالی نه هر څوک اغیزمنیږي خو دا چې اوس مونږ چې خکولا څه شي ته وای څنګه ده نو تر نن تاریخه پورې داسې چا خبره کانکریټي تعریف مونږ ورته نه لرو داسې ویلې شو چې یاره که انسانانو ته وګورو کولا پکې وینو که یو غره ته وګورو کولا پکې وینو نو همدغه شانتي د هر شي هغه خپل خپل ښکلا وي یعنی محسوسیږي سړی غیزمنوي خو موږ نشو کولای چې ښکلا تعریف کړو اوس رالو دې ته چې د شعر او شاعرۍ په حساب باندې ښکلا موږ څنګه تعریف کوو څنګه رامنځته کوو نو دلته هم د اغیز چې دی دا په خپل ما سره کې دي شي ډېر ډولونه به ولري خو زه اوس په دوه ډوله ویناو نه موږ اغیز منیږو یو نیغ په نیغ اغیز دی چې موږ یې په عادي ژبه کې یا د خفګان په اړه یا د خوشحالۍ په اړه یا ځینې نور مسایل یو خبر اورو موږ او تاسې احساساتي کیږو دغه خپل احساسات شریکو یا مثلا لوبي تناسي تاسو وګورئ تاسو په خپل د لوبو شوقي اې د سپورت په رابطه باندې نو کرکټ نن سبا کې افغانستان کې ډیر مینوال لري خو چې کله هم توپ په ځای ولګيږي او یا داسې وخه لستر اورونه په هغه بال باندې وي تاسو وګورئ چې څومره خلک احساسات کوي یو دا احساسات دي یو دا دي چې ته د کلمو په زور باندې چې هغه ته عادي کلام په نادي باندې یا عادي ژبه ته په ادبي ژبه باندې راي نو د دې لپاره بیا خپل خپل طریقې دي چې زمونږ ډېرې پخوانی شاعرانو البته هغه ډېره غرقه مطالعه لرله په دې مسایلو باندې پوهېده که موږ وایو چې دغه ادبي فنون چې په دې کې ټوله کې معنی ده او بیا په دې کې مثلا بیان دی بیا د بیان خپلې درې برخې دي یا د دې نه راوروسته ځینې مسایل په بدې کې مسایل دي دا هم ګورې تاسې دا یو ضرورت د ټولنې دا هم د سینې دی راغلي چې د دې خکولا پسې خلکو دا نو اوس خکولا هم زده سی وایم چې د ټولنې یا د اوریدونکو یا د لوستونکو په استعداد او دغه په قابلیت پورې اړه لري چې دې څومره وړتیا لري څومره چې اوس مثلا مونږ تاسو وو د کاظم خان شهدا ځینې شعرونه دي کې دي چې تاسو خواندر کې او یا مثلا نور مسلکیانو ته چې هغه د فکر خاوندان دي هغه په دې مسایلو پیږي هغه هغه خکولاوي چې مانوي خکولاوي دي دغه هغه الفاظ ترتیبول دغه استعاری راوړل یا نور داسې شعري تلازمات راوړل خوند ورکي او چې څومره ژوره معناوي او د تل ته ورسیږي نو خوند نه واخلي کولی شي اغیزمنی کې خو عام وګړي به څنګه شي او بیا که خیال وکړي موږ راځو ولسی ادبیاتو ته بیا په ولسی ادبیاتو کې چې زمونږ د ولس ژبه ده ژبه خو ادبي ده خو ولسی ادبي ژبه ده چې هغه زمونږ عام وګړي دغه نه خوند اخیستل شي دغه په خلا او باندې فکر کولای شي نو تاسو وګورئ چې زمونږ ولسی ادب څومره ټولنه اغیزمنوي دا اغیز د چی دی د خلا دی دا چې چې پورته پاتې کیږي او یا یو څه نظر ورکړي دا د همدغه ښکلا او اغیز دی چې د ادبي ژبې په واسطه چې په سر کې استعاره او تشبیه او د دې سره کنایه یا په خپل معنی دا پکې ډیر زیات رول لري نو د دې په واسطه باندې دغه ښکلا وی رامنځته کی.
د لیکوال شاعر او سیاستوال ډاکټر کبیر رنجبر سیاسي او ټولنیز نظریات به مډیر اوریدلی وي، خو د هغه د شخصي ژوند په اړه بخای کم معلومات لري. هغه وایي چې پرته د موسیقي له اوریدو خوب نه ورزي. زموږ همکاري فرشتي مرسل ورسره په فنکار برخه کې مرکه کړي. دا اوریدو بلنه درکو.
فنکار چې کله خلک د تاسو نوم اوري نو یو څه ذهن ته ورځي چې سیاست او پارلمان او رسمي کارونه دا رقم کنه. که راسو د تاسو د ژوند بل اړخ ته بدون له دې نه تاسو په سیاست کې یا په شخصي ژوند کې کوم مسؤلیتونه لرئ چې هغه تاسو ته ډیر په زړه پورې دي؟
خورا ډیر علاقه لرم شعر سره، شعر او ادب سره ډیر زیات علاقه لرم. شعرونه لیکم خپله، هغه بیا چون زه پوهېږم چې دا په کچه کې نه دي هېڅ وخت ما نه دي چاپ کړي. موسیقي سره خورا ډېر علاقه لرم، خصوصا کلاسیک موسیقي سره، هم غربي کلاسیک موسیقي سره. مثلا ما د سمفونی د باخ، د بیتهوون، دغه زه ډیسکونه لرم، خورا د ما ډېر خوښېږي. دا زموږ په خپله هغه کې ملي موسیقي کې هم زما دا پخواني موسیقي او زموږ هغه خلک چې دلته ډیر شهرت یې درلوده یو وخت پخوانی وخت کې، اوس هم د هغوی هغه آواز معنوي شتمني د افغانستان د خلکو ده. یا مثلا دغه نوی سبک باندې اما ظاهر د ما ډیر زیات خوښېږي، هغه نه تکرارېږي، اصلا نه تکرارېږي.
تاسو ویل چې له شعر و شاعرۍ سره هم علاقه لرئ او شعر هم لیکلی هم ده، څنګه بیا په کومه غونډه کې کوم چیرته دام چاته ویلایم ده او که یوازې ځان سره دې پاتې ده؟
د ما بدبختی په دې کې دی چې سیاسي موضوعاتو کې زغره یې شریک کړم. متاسفانه دا کار ما نه ده کړی، اکر چې په دې معتقد یم چې داسې اشعار شته چې هغه ډېر همغږي لري، په آینده کې وکړم دا به ډېر ښه وي.
څنګه که اوس تاسو نه غوښتنه وکړو هغه شعر چې تاسو ډېر خوښ ده او تاسو خپله لیکلی په ذهن کې کوم څه شته چې راته ووایي؟
مثلا ډېر یو ښایسته شعر دی، وایي: هر شب به خواب دیده تو را یاد میکنم، یعنی به یاد روی تو فریاد میکنم. خواهم که تو با ماه کنی ماه من نگاه، با این خیال خاطر خود شاد میکنم.
کراسو دیده چه سمره وقت په خپل زوان که تاسی دی برخی تور کوایی چه مثلا شعر و شعری بکری زکر تاس خب سیاست کم زیاد مصروفی است؟
اصلا خپل در شخصیت انسانانو باید صبودی که اگه وچ سیاست مداری اگه نه چی نجوری اگه خپل سیاست که مشتباه کهی زی بدی معتقده مره خپل امدغه ادب، شعر، موسیقی دا تکمیلی انسانان و شخصیت تکمیلی. اگه یو سیاست مدار که اگه وچ سیاست مداری اگه حتی پی سیاست که اشتباه کهی که ده دی اغیزی دی غلاندینی ادبیات و موسیقی و جوان خپل جوان ده ده دی جوان تر اغیزی لاندی چنی اگه پی سیاست که اشتباه کهی خلا لو اشتباه کهی. دی غل خاطر از پی دی عقیده یمه چه یو انسان چه اگه لطولنیز جوان سره علاقه لری او غواری سیاست و کی نو دغه نازک خیالی دغه خپل د احساس قوی احساس د خلک احساس وندې کوي خپل شعر او موسیقي دغه حساسیت احساس کوي ساتي په حالت کې د کول شي ډیر سالم قضاوت کوي او بیلار نیسی.
بله.
سله د رحمی ډیر زیاتیږي په خلکو باندې، کولی شي چې ډیر هغه ترحم ولري او هیڅ وخت ظلم ونه کوي په خلکو.
تاسو خپل په خپل ځوان کې عملا دا موضوع څومره تجربه کړی؟
زه هر ورځ تجربه کوم. زه چې په کور کې موسیقي باندې اورم لکه دا چې زه مړی ما اصلا ازاته کله کله د بیتهوون اورم ویده کېږم.
بله.
تاسو هیڅ تصور نه شئ کولای څونه یو ښه احساس سره دی ورکې او څونه سړی ښه خوب کوي. حتی نو دا زه عملا تجربه کوم په خپل ژوند کې او د ژوند په مفهوم پوهېږم. ولې اصلا هغه احساسات سړی داخل کې دي په مغز کې هغه ژوندۍ ساتي. دغه موسیقي، شعر، ادبیات دا ژوندۍ ساتي او که دا نه وي نو سړی په یو ماشین تبدیلیږي. اکثرا شاهنامه ورق یې اړومه، هغه وینمه. داستانونه د اکرم عثمان مې ډېر خوښېږي، خورا ډېر مې خوښېږي. په کراتو وایم او هر وری چې وایم دغه بیا وری بیا خوند اخلمه. اوس د منګ دا نوې نسل ډیر بیگانه سوې له دغه مسایلو
بله یوازې یوې خواته مخه کوي
بالکل یوې خواته او مخصوصا هم شعر او ادبیات مخصوصا موسیقي حیاتي ضرورت د انسانانو ته زده وایم چې موسیقي باید همیشه خوشاله موسیقي یا همیشه درام موسیقي لمدې لپاره ځکه کلاسیک موسیقي مې ډیر خوښیږي چې هغه لو یو بحر دی چې د سړي هغه روح ته غنا ورکوي اغه غنی کی سړی رو
اتمان دې دوستان لري چې اغه په سیاست کې ډیر زیات فعال دی او تا کار کوي څنګه د کوم څوک تاسو پیژنئ چې اغه یوازې او یوازې سیاست ته مخه کړی دی هنر او ادب خوای پریخي که د کوم څوک پیژنئ به ځوان څه رقم وو
په ډیره خوشاله دي موږ اکثره سیاست مداران دغه رقم دي تاسو وای شعر او ادب او موسیقي سره ډیر کم خلک علاقه مند دي سي اوس خصوصا په خو اغه د موږ د ځواني خلک چوغي ډیر علاقه مند دي دلته خورا ډیره مثلا اوس ز ډیر کم خلک وینم چې د فرانسې له آثارو سره
بلدي
بلدي چې هغه ترجمه سوی هم دي په فارسی باندې
مثلا سیاست کې بیا لوی سړی دا
او مثلا هیڅ څوک ډیر کم خلک همینګوی پیژني دیگه اگه پیرمر دو دریا اگه نلو سل کفر ده سوکونو للی یا اگه وقتی که زنگا با صدا در می آید دیگه یو دیر خواسته رومان ده اسپانی پی جنگونو بندی لیکلی ده او مقامت جنگونو پک درسم کال اگه نلیوغال آثار دی
چی باید وقت دیسی؟
اگه یو ملک پوری مربوط نیدی یا مثلا جنگو سال دی تولستوی
بله
اگه طول دنیای لولی
اگه کسان چه نوی سیاست تا مخرا وری معمولا دیرش میره پکه زبانان همستا دوی تا بدی تاسی پیغام چوی چه لسیاست سر توم را ادب او هنر تا هم مخواکی او هم وسطی جان سر
نوزه پتی اکیده ما چه زبان نمگره ده دوی باید پدق پوسی یاور کدی حد سوکی کترو سینه ده کری سیاست مداران و دازوانان و نو که هسته ایترو سینه کری چی دوی شیر سرزان اغا کی بلد کی آشنا کی او همیشه مخه کی شیر ده مختلف شاعران ام در رقم ادبیات ده ام در رقم موسیقی ده دوی خبلا پده پیگی چه لحر و رز تیری دو سره دوی جوان بدلیگی مخصوصا روحی حالت دوی بدلیگی
د ژوندانه د بیلابیلو رنگونو د وړاندې کولو لپاره موږ کیسه د یو ځانګړي هنري چوکاټ په دود کارو د زرپاڼې په نننې پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل د ژوندانه د یو بل رنگ کیسه کوي
زرپاڼه کمال زموږ د کلی ماشومان به هغه وخته بی صبرانه انتظار وست چې علمدین به خپل کمال خوده او دا کار یې د جماعت مخې ته کاوه. کلی دو جماعتونه لرل، یو پوخلی و چې منځ کې یې بروزې پرتې وې او دوه ستنو د څېړیو کږو وږو تورو دستکو ته اوږې ورکړې وې. ستنې د چهارمغزو د لرګیو وې، نقشونه یې لرل خو دومره تورې شوې وې چې هیڅ نقش پرې نه معلومېده. د جماعت منځ کې نغری و، په ژمي کې به خلکو همدلته اور بلاوه. سپینګیرو بنغري ته پښې غځولې او چا به د اور له پاسه لاسونه نیولي وو. عالمدین به هم د همدې خلکو منځ کې ناست و او اور ته به یې پوکی ورکول. نغري به اوله کې لوګی کول، جومات به تیاره شو او له دې سره به د ټوخیو داسې غږونه راپورته شول لکه د چرسیانو په بانډار چې برابر شي. وروسته به اور تازه شو او تیاره به کمه شوه. سرخلاصی جومات مو د ویالې تر غاړې و، پسته شګه پکې هواره وه. د محراب په سر کې د توتانو خاخونه راځوړند وو. معمول شمال سره به د محراب شاوخوا ځای له توتانو ډک شو. جومات نه لاندې یو لوی چینار ولاړ و. د چینار بیخته هواره ځمکه وچې د دوبي په موسم کې به ستړي دهقانان پرې غځېدلي وو. علمدین به د پنجشنبې په ورځ چې څنګه د ماسپښین لمونځ وکړ له جوماته به راښکته شو. چینار لاندې به ورته ماشومان راټول شول او همدلته به هغه خپل کمال وښوده. خو دا کمال ډېرو نشو کتلی. په نیمایي کې به ځینو ماشومانو په سترګو لاسونه کېښودل او یا به په منډو شول. هیڅ راته نه ده معلومه چې علمدین اصلا د کوم ځای و، خو زموږ کلي ته ډېر پخوا راغلی و. ډنګر بدن او نسبتا ټیټه ونه یې درلوده. ګیره او د سر ویښتان یې سپین شوي وو. د مخ هډوکي یې راوتلي وو. مهین پیوندې کالی به یې سینې پورې کلک نښتي وو او د سینې سپین ویښتان به ترې کاریدل علم دین یو زوی درلود زموږ همزولای او ماشوم بو دلاو په محل به ور سره وو للاو شو غنمو به یې سترې جوړولې نورې لورګانې وي چې څه واده او څه په کور وي ل علم دین به ماشومان راتاو شول او ټول به په یو خله همدا ویل علم دین مکت کمال وخیا علم دین به اول پلمی وکړي او بیا به یې وویل نو کمال خو حسین خودل کیږي یو شعر اوړی ټول به غکړ څه راوړو علم دین به مسک شو او بیا به یې وویل اوړه راوړی غنم راوړی وریژې راوړی جوار راوړی او هر څه له دې سره به ماشومانو مخ په کور منډه کړي شیبه وروسته به یې لمنو کې غله اچولې وه لاره کې به ترې دانې تویېدې او په منډه به راخوشي وو دا ځل چې یې کمال خوده زه نه وم چې کله راغلم ټولو د هغه کیسې کولې یوه ویل دا وار ورسره کاپی را اوږدسته نه وه او دم یې کړ خوله یې خلاصه کړه له دواړو زمبورو یې اخوا وویست بل غږ کړ له پزې یې اخوا ستن وویسته سم جادوګر دی هیڅ درد ورته نه کوي دم پرې اچوي چوفوي یې زما اوږدې ستنې ته سودا شوه او بل دا چې پخوا به هغه یوازې له یوه غومبره ستنه ویستله او دا ځل یې له دواړو وویستله خو د هغه کمال خودنه پای ته رسېدلې وه او کور ته تللی و کور ته لاړم سپینه ارمونه یې کاسه مې له وړو ډکه کړه او نیغه د هغه په کور ورننوتم عالم دین کټ کې ناست و د نسوارو د قوتۍ په کوچنۍ او ګرده آینه کې یې خپل مخ ته کتل دستمال کې یو شی تاو کړی و او شیبه په شیبه یې په مخ ایښوده څنګ ته یې ودرېدم ما ویل عالم دینه کمال به راته ښیي علم دین همغه شان د مخ په ټکور لګیا وو او ویل یې نه کیږي ما ورته وویل چې څنګه یې مخ راواړه وو او زما په لاس کې د وړو ډکه کاسه ولیده د نسوارو قطۍ او د اسمال یې کیښود کله یې ډکې کاسې ته کتل او کله خپلو بچیانو ته چې زبیښلي رنګونه ناست و یوه شیبه یې سر ځوړند نیولی و سترګې یې راپورته کړې لورو ته یې غږ کړ زما ستنه راوړه ستن یې راواخیسته زمبور ته یې نږدې کړه په تازه ټپور برابر شوه او ران وران شو او ستنه یې په مخ کې همداسې بنده پاتې شوه
ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت دی و بل تکړه شاعر او مبارز میرزا خان اورمړ د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
میرزا خان اورمړ. میرزا خان د پښتو ادب د کلاسیک دورې د لومړۍ برخې د لومړۍ قطار د لومړۍ درجه شاعر دی چې په پښتو ادب کې د تصوف او سلوک لوی علم بردار ګڼل کیږي او د وحدت الوجود د فلسفې کلک روښانوونکی متصوف دی. میرزا خان د نورالدین زوی دی او د میارو خان مسی او په قوم اورمړ دی چې تر 1340 هجري قمري پورې ژوند یقیني دی. میرزا خان پښتو شاعري د عربي او پارسو په عروض برابره کړه او همې د خپل نیکه بایزید روخان افکار او خیالات په خوږه ژبه د اشعارو په څپه کې تبلیغ پیروي او څرګند کړل. بل خبره دا ده چې میرزا په خپلو اشعارو کې د بایزید روخان د مسلک خصوصیات ښودلې دي او هغه د زمانې له توپان څخه څه په امن کې ساتلې دي. گینی د پیرو خان دښمنان او هغه په یو او بل ژبه معرفي کړی دي او دا هڅه یې کړی ده چې د هغه ټوله سار په سیند لا هوکړي. خو میرزا خان او د دغه دورې نور پښتنو شاعرانو په خپل ویناوو کې د یادونو په ترڅ کې پښتنو پوهانو او نور علمي څېړونکو او ختیځ پیژندونکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې د میرو خان د آثار په لټه کې شي او هغه یې څناڅه د تورې ترګمۍ څخه رڼا تر وویستل او د پیرو خان اصلي دریض او بڼه یې یو څناڅه څرګنده کړه. د دې ترڅنګ میرزا خان جنگونه هم کړي. د دکن جنگ ته ولېګل شو، رشید خان او نور خپلوان هم ورسره وو. ډیر لوی جنگ وشو. میاداد د جلال الدین زوی پکې شهید شو، رشید خان او دولت شاعر پکې ټپیان شول. میرزا خان پکې خپل زوی عبدالحکیم سره د شهادت درجه ومونده. کله چې جنگ خلاص شو میاداد میرزا خان او عبدالحکیم حل ته خخ کړی شول. یو کال پس د دوی هډوکی له دکنه شمس آباد ته راوړل شول. حلنامه لیکي چې د میرزا خان مزار په شمس آباد کې دی او د جمعې په شپه خلک زیارت ته ورځي. د خواشینۍ ځای خدا دی چې د میرزا خان په آثارو کې د هغه له دیوان څخه پرته د بل کوم اثر څرک نه لیدل کیږي. د میرزا د دیوان قلمي نسخې په لندن، پېښور، پخوانی شوروي اتحاد یعنی روسیې او کابل کې میندل شوي او موجود دي، چې دوه نسخې په لندن، دوه نسخې د پښتو ټولنې په کتابخانه کې، دوه نسخې د اطلاعات او کلتور وزارت د خطي نسخو په کتابخانه کې، یوه نسخه د بینوا په ځانګړي کتابتون کې او یوه یې د پېښور په موزیم کې هم موجوده ده. د میرزا دیوان د دیوانی میرزا هیدی مخشی افغانی په نامه د کندهار د تاجرانو ملا جان محمد او ملا بسم الله لخوا په 1340 هجری کال کې په لاهور کې او په 1950 کال کې د همیش خلیل په سریزا او څېړنه په پیښور کې او همدارنګه په 1450 کال کې د پښتو ټولنې لخوا د دوست په زیار چاپ شوی دی. په دیوان کې الفنامه، قصیدې، غزلې، مخمس او د شعرونو نور ډولونه شته. خو ګوردینکو دا هم د میرزا خان اورمړ د شعر یو نمونه. د فلک لچپ رفتاره، د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کوکارا، د روخان د کور سرور وي، د روخان د کور سرور وي، د افغان د سر دستاره، بقایت د شهادت مبارک سا، بقایت د شهادت مبارک سا، چې د هسی سربازی دی کړه اختیارا، په مغول په پښتانه به هنګامه وي، په مغول په پښتانه به هنګامه وي، څشوي څشوي د قادر خایسته پلارا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د احداد غنی پاچا د مخننداره، د احمد غنی پاچا د مخننداره.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې زرینی کاک ته د پارسیانو د جګړې خبر ورکړ او هم یې ورته وویل چې ته یې خزی هزار کړې، مگر ټولې خزی داسې نه دي. دا چې د دیارلسم سرود په روسي برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورېښمین خیال
کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نشو، د راخکون کې بدن شور ته نور ټینګ نشو، روی ګرز له لاسه وښوید مخ کته، خو نارامه دی، غصه دی او لا ریګ دی، یو ناڅاپه یې د غږ تالند ګرز کړ، د دنیا نیمه تیاره چې زه پکې یم، بس همدا زما د هستۍ پټه مانا ده، په تیاره کې به اوسیږم تر څو مړ شم، ما ته مه را یادوئ دنیا روښانه، که په هغې نیمایي رڼا دنیا کې ښځې انجونې هم اوسیږي نو دوزخ ده، د ښځمنو په صفت مې باور نشي، دوی نه تمه د وفا کولی نشم، پر هغه لښکر به څنګه باور وکړم چې مشره یوه ښځه وي کمزوري، د هغې جګړې میدان ته څنګه ولاړ شم چې سپاره د میرمنو په پولۍ سي. د زرینې په آواز کې بدلون راغی، دا ځل لږ په قهرجن انداز غږیږي، په څیره کې جدیت ښکاري، لورایا زړوره د هوسۍ په څیر خرام کړي، کک ته مخامخ درېږي داسې وایي، هو د ښځې په بولۍ بځي جګړې ته، هر سرتیره یوې مور دی زیږولی، هر سالار ته یوې ښځې عشق ښوولی، لښکر ټول د خپلې مور په مینه مست دی، د وطن مینه په شان د مور د مینې، د وطن اوبه شیدې د مور د تندي، لکه ته چې خپله مور پرښته بولې، لکه ته چې خپله مور پرښته بولې، هر انسان ته خپله مور همداسې بویا، د یوې ښځې جفا د ټولو نه ده، ټولې ښځې د ګلبویې په څیر نه دي، ګلبویا پر خپل دریز بې وفا نه ده، ګلبویې خو ستا زړه ځکه دی مات کړی چې د خپل هیواد غرور ورنه مات نشي، ستا د عشق دنیا یې ځکه ورانه کړي چې آباد کړی دنیا د خپل خلکو پر هغه تر خپل لزان ټبر ګرانو ستا ټبر یې زکه ستا تر مخې سپک کړ وفادار خپل وطن ته تر تا ډیره ګلبویا د خپل وطن لویا اتلا دی هیواد په مینه مست شهزاد گئی و تی زکل خپل چنگه شدلی عشق دولس او خپل هیواد هغین از دکڑا ننگ پر خپلو خلکو یاد کڑا لحقینا دی هغی کرکا لطان بلس نده دی پارتیانو گت خند وی دی مینه تا چی تور پر ساکانو پورت نکڑا دی هغوی کرکا لدی زای پیلی گی حقا چوک چل خپل ولس سره جنگیږي بس هغوی به پر پردی کاسه لویږي ته هغې ته شوې پردی هغې شیبې نه چې کڅوالو سره جنگ نه د سر تاو کړ تا د خپلو خلکو مینه کړه ترې غوره په هغه شیبه دښمن شوې د ګلبویې هغه څه چې تا دې کړي هغې وکړل هر یوه د خپلو خلکو ننګه کړې تر دې منځه ستاسو مینه نامراده تر دې منځه د هیواد مینه شوه کرخه.
د اتوشتمې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ facebook.com/ازادي رادیو.